السلام علیکم د مسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو په دې یو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي د دې پروګرام قربانه ملالی بشیر ده چې شیبه وروسته پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو او موټرو پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لاره چې لس ورځې مخکې تړل شوې وه نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانستل شوه بلخوا د خیبر پښتونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پرېکړه وشوه د تورخم لاره د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو او ناروغانو څخه د ویزې د غوښتلو پر سر د اختلاف له کبله تړل شوې وه د راپورونو له مخې له تورخم سره هممهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیتي لارې هم پرانستل شوي دي پاکستاني چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه یې موټر چلوونکو ته مهلت ورکړی څو د پاکستان ویزې واخلي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وبخې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ ډیره سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترضو افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په یوه لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترضو ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژې صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي له حق څخه محرومه کړې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بنده کړي طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هېڅکله هم نه دي تایید کړي متحد ایالات وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ودانت پاتل پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تاګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکوي یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تاګ راتګ او حجاب لګیدلي محدودیتونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په څو خارونو د روسیې د راکټي حملو په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف ښاروال وایي چې د دې ښار پر دریو ناحیو په حملو کې یوه میرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي او د دنیپروپتروفسک پر پاولوهراد ښار په برید کې یو تن وژل شوی د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو په 50 اووریز نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوبه روانه ده په چې افغانستان وګټله او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اوور کې وشپېته منډې کړي او اته لوبغاړي سوځېدلي دا لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې روانه ده افغان 19 کلنو خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پاکستان ته بایلوده د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې د جمعې په ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شو
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت ساپي پر مخړي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوي دي زیان رسیدلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپله اکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوي باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. ښځو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو ښځو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کېږي. د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې وه چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمیر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته په منصوب یوه غږیز پیغام کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوې ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او د کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنۍ پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنیسته اغلی قمر نیازی فکر کوم چې له موږ سره وصل سوی ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړ سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام در اتک سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګو نو طبعا اغیزه لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورم چې افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن خپل خاوندان خپل ورونه، نو دغه ښځه د کور نفقه وره وا، یعنی هغه ښځه و چې کار یې کوله او معاش یې اخیستل او خپل کورنۍ تقویه کوله، نفقه یې خپل کورنۍ ته راوړله. ورته په نورو برخو کې چې شزی کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هر برخه کې د شزو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج شوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه صلات و سلام نارامو په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسو چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سوه، بي بي هوا ورته خلق سو د الله پاک د لوري څخه. نو همدا شانتې د ښځې شتون ډیر حتمي او ډیر ضروري دی. د کور په اصولو کې هم، د کور د پرمختګ دپاره هم، د کور څخه د باندې که راسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمي ده. او دا که د ښځو فعالیتونه سټاپیږي، دریږي، نو طبعا هغه ضربه یې کورنۍ ته، ټولنې ته وړاندې کیږي، چې فلحال موږ تاسې خپله شاهدان یو د همدغې حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولي دي، د کار څخه یې منع کړي دي. نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده شوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې. ټول افغانان د فقر سره مخ دي، د لاچارۍ سره مخ دي، د دربدری سره مخ دي. نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه غالی نیازی. اوریدونکو تاسو د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او ویني د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې. زموږ نور ملمنی غالی سپیشل ځاځي او غالی وژ مسایل هم له دې خبرونې سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره. تاسو ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زپشتنه وکم غالی وژ مسایل. تاسو دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان رسیدلی دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولی دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان، او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو کړی ولای. او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شرونه زمونږه 50% چې کوم خزې دي هغه بیخي په صفر کې ورسېده په درې کالو کې. او د دې ټول نه غټ کوم نقصان چې ده یوازې ښځو ته نه دی رسېدلی، سړی ته هم رسېدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو ښځه کم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولای سو چې هغې سره د کور پرمختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي، اوس هغه نسی کولای. نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی ده. دا یوازې کور پورې نه، بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري. پیسې ورځ تر ورځ جګیږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي، که پیسې هغوی لیږي، د هغوی پیسې هم نه پوره کیږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي، دا پوره یو قشر، یو معاشره، یو کور نه واخله تر همداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمعي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې به لاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي، نو دا اول ټو نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته بهي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول، نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلین کومک کړی، او د 2 بلین کې $1 بلین نقصان رسیدلی. او د هغې وجه چېرته چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول، په کم انجیوګانو کې کار کول، یا کم داسې انجیوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول، هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یوویشتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي، مونږ نور هم شاته ځو، زمونږ جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بې سواد یا بیکار پاتې سي، هغې ته نه تنها صحي بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخ کېږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي، که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي، نو هغه به څرنګه مړی؟ حتما هغه به یو نه یو لارې ته وځي، او دا هغه لارې یا به منفي وي یا بدسی چې ځان ته او راتلونکو نسل ته به نقصان رسی. زه فکر کوم چې دا ډیر اندوهناک ډیر دردونکې حالات دي او خدای کی چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډیر زیات خبرې وکړو او طالبان هم دې ته پام وسی چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسی بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډیر زیات نقصان رسی.
مننه غلی سایل زبرت تاسو ترازم غلی زادوی تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورې دل د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید یو میلیارد ډالر نقصان یا زیان رسیدلی دی، او همدارز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نمرات په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې د خبره یاد سوې ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده، او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پیږو، ښځې ډېر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تیرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وې چې هغوی دوکاندارانې وې، ځینې ښځې وې چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې وې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یا مجبور شول تا خپل کارونه ودروي، او یا مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینی خزی چې دکاندارانه وي د غوی پولیتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینه څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطره، ځکه چې وستر ورځ مو په دې شاهد چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار، او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخ ته وړل، د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې همدا هم لاس نه ورکړي او په کور کینی، او دا د ډېرې خواشینۍ خبره. لکه مثال مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4,500 ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرلا، د هغوی ثبت وې، خو له بدبختۍ څخه اوس د 4,500 ښځو نه تقریبا 1,200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار خیی چې د څومره عمرونه ټیټ راغلی دي، او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځانه کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد وو چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې دغو اشتراک کولو، ولی اوس د همدغه مشکلات او همدغه ستونزو له وجه دغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکړي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکړي. نو دا یو منفي اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه اغلی ځاځي زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاپی پر مخړی د شذو د اساسي حقوقو په اړه د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندۍ باندې باندې وینې هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیاله هدربار هغه څرګندونی واورو چې د هغه شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په د کابل شار کې یا په نور ځای کې دوی په اعتراض باندې لاس پوري کړی دي او د شذو لپاره د کار او د زده کړو حق غوښتي دي خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولې او زندان ته وړي دي د هدر بار څرګندونی بواورو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
We've documented that they've faced really severe
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال او په بان کې له خوران ناوړه چلند سره مخ دي چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسس څخه انکار شامل دي په دې کې شکنجه او د خوشی کولو لپاره خوران ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې کچیر میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بیکور شي
او ردونکو تاسو د هغه د هدر بار ژغ واورید چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو څنګ مرستیاله ده د دې څرګندونی د هغه شذو په اړه وی چې د طالبانو حکومت په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونه باندې لاس پوري کړي او د شذو د هغه حقوقو چې د کار او زده کړې په اړه باندې مظاهره کړي وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پرختیايي پروګرام یو ان ډی پی او همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوی دی اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم په دغه راپور کې راغلي دي چې طالبانو حکومت ته شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړي دي د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې خبره کړې ده په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زغوالم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم د ویلې د چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه کوي هغه ل جوړ تحقیق ورسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم تر سره کیږي چې هم د پوینا شرعي او هم قانوني پانل لري ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې اغلی نیازی ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هرڅ چې په افغانستان کې د شذو سره روان دي
خو سوالم دغه لته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلقو ته ورمعرفي کی معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژني چې قانون څه شی ته وایي کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي کدی شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابند نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی زموږ بیبیانو کار کړی د اسلام اساسات ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی درسونه ویل دي بیبی شرق د لوتنه ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی شرق د لوتنه د رسول تر خلقو پوري تر صحابه کرامو پورې تر نور خلکو پورې تر نن ورځ پورې چې موږ تر رسیدلې دي نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم شزه لري او په هر ځای کې چې د راغله ده هم په احادیثو کې هم د قران حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دا هغه فرق څه شی ده نو د پوه او ناپوه کې دلته د شزه او د نارینه تفکیک نه ده سوی چې یعنی نارینه دی پوهی او شزه دی ناپوهی کشرعي قوانین ته ولاړ سو او که کوم دنیوي د دوی نافذه قوانین دي نو دوی د خپل قوانین اول وازکی قوانین دی تر خلکو پوری ورسی بیا دی د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا دا قانون د دړندوسترګو قانون دی. پر کوم حالات پر کوم شرایط باندې تا دا قانون جوړ کی دا چا تصویب کی دا قانون او څنګه پولی کی؟ ما مخکې هم دین ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیلولی نه یې هم ورباندې تطبیقولی سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوي دي، آزاد خدای خلق کړي دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو دپاره ذهنیت جوړونه وسي. قانون د خلکو د مابین څخه خپله خلک ځان ته جوړ کړي، د خلکو په مشوره باندې جوړ سي قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښېني، دغسې قانون د افغانستان ده اوس دونه که هر څونه شاتګ یې کړی ده، اوس یې ډېر پرمختګ هم کړی و په دغه اوس تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدان یې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانان لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهېږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو په لهذا دوی هغه سي شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دی وازه کی بیا یې تصویب چې تصویب سو وروسته تر هغه دی تطبیق کی. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق یې روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهېږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. د سره کافي ده.
بله ډیره مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوری. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه همداراز تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې هم وینئ. تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او هغه څنګه تاسو کولی سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ. زه به یې دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راواخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نګواله یم امسایه د یو ځای مې شیسو یو روی نه دی، څلور ایاله د روی نه دی، دریه د شهید دی چې د سرسنیب کې کار کوي ابي بشته ورته تر مومنان و ام د سر خوشي نه جوړ يم د سر نه جوړي زلرم سبز ما خراب دي د اسابي فشار سم دي دی و من گه د غنلر مس مې او چا خیرات کړه کړی دي ما یو د نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړي مې دا قبله د غاړي مې دی پنج یو لور مې روینې ته ناسته ده، بله لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وځم زه د پښو لوېدلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړي زما د اعصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړي دا اوسې چینایي ته بوتلو زړه دې وپوسیادلې چې ژبه کوم ژوندی انسان یې که به په مرګ نه یم خوشحاله یې غاړې مې دې بندې پوښتنه وکړو دا د جهنم اور څه حال کته خدمت وایي تر چې هلته ژوند یو ولوېدلې بل ځل خوږې وږې وتړې بیا نو کلي ته ولاړ شم کلي خو نو هم پرځای پرده اوس وخت دی وایم لاړه څه چې یو دا خواره کوي راله اوس نو دا زامن نه ساتي زموږ کره مې تنده یې دغسې ولاړ شم کور ته که سه بوسو بیا فرم کنیانو وږې پرېاتم.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د یوې اوریدونکي غږ مو واورئ. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکي څرګندونې به هم واورو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
زه بي بي فاطمه نومېږم. نو زما خامخا دوه ویشت کاله به زما د کونډتوب کېږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل اعتماد په یو خواري غریبۍ لویان کړ. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راوخسته د بل مرور نه د بل تک شینول هغه بیا ټکار وسو هغه چې یسو سر د خلاص انو وس دغه یم ناس یم یو خپلم کولم ذبی می دم زندې د ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناس دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو دغه جون تللې د ادي وس نور په دې کې شي د پرتی د دوه دوه پای کټه باسې خرڅي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوی نشان دي کښنیان دي خو بيقي چې د ګټي وټ سړی نه دوه د دې نو سړی سو کې زو یا چې سړی د ګټي وټ سو کو نه د لسه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجوړ داشه دې توای راس زموږ کوم بل پرې ودا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا داشې دې دا کور په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو هم دا غاګي ود اشان دن جوړم د لوړلې پردا درې غزي بکښې رسم د خورما او د اشان به فرتو طالبانو بند کړول نه بره وځي انو ناس خپل په کورو کې بند یاني زو
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده د خبرونه د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه کوي موږ اوس مهال تاسو زموږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو اغلی سائل تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې په لیري پرتو سیمو کې د شوزو اقتصاد تتاسی په څه ډول ګوري په داسې حال کې چې هغه ښځې چې کار یې کاوه په ښارونو کې ژوند کاوه په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منې سوې دا خو یو کېدای سي واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوی دی اما د دغه کار په نتیجه کې د دغه بندیز په نتیجه کې د هغو ښځو چې په کور کې وي یا یې مسلکي کارونه نه کول ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دی
مننه د دې پښتنه نام وګوره زه باز د فامیلونو سره هم د اوس په ارتباط یم لکه چې په تخار کې په کندوز کې یا نور داسې شاوخوا کې ژوند کوي او هغه فامیل کې سړی نه لري ټول خزې د باندې به وتل کار به کول کې یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطی به کول لاس دوزی کارونه به کول یا وفته نه واخله بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه به د سیو بازارک شانته به جوړول چې دوی به تل لاغه خپل کارونه به یال ته خودل او خلکو ته به خرڅول یا وطن نه د باندې به با دوی ډیرخه ارتباطات جوړ سوی و چې د خپل هر کار ته چې بلاد و لاس دوزی و کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودل ډیر لری سیمو کې هغه ټول بند سو صد وجه نه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخر ټایم مرسي اما دا د اسلام خلاف دی ګڼي چې یو خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې نو دا ډیر زیات اغیز لري یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږه خزې ژوند کول هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی ولې چې آلته خزې دونه زیات تعلیم هم نه درلودل زیاتره د لاس کار به کول یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای خاله به آلته تل کار کول هغه ټول بند سوی دي کوداګستان کې چې کوم خزې کار کول لکه اشپز او پاکارو هغه ټول بند سوی دي نو دا خو سراسر افغانستان کې د یو دوی مهمه شروع کړای بل خصوص افغان خزه د پاره چانه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو زیلا سخپنه باید شلو سیږي او کور کې بندي وسیږي
bale مننه اغلی سائل ستاسو ژغ بند سو او زه فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول نو زه به مخکې لاړ سم ډیر مننه زه بیرته تاسو ته راځم ورسته اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه هم ویني اوس به ورسو د یو اوریدونکو د یو اوریدونکو چې محصوله ده د دې ژغ به وره
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خويندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
اوریدونکو یو ځل بیا هم د ازما حق د خبرونه تشرغ لاست. اوس هم زغوارم چې د یو بل اوریدونکو څرګندونی هم واورو بیا لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامیه و دونو پشاچ په ټول اسلامیه و دونو کې لنی کمر اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلق شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شزی او کوریان شزی وکول زی چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرج کی حلاله ډوډۍ یې لاس راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکړه ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونی واورید چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړی وي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري او د زما حق دی اونې ځخ پرونه روانه ده. اغلی ځاځي تاسو خبربل پښتنه وکم، تاسو په نظر څه کې دایسي چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي، د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي تاسو په نظر؟
ډیره مننه. د پدې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د غوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډیر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د غوی محروم شي له دې کارونه. نو نیاز ده چې د غوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسي قانون دی او شرعي چوکاټ په منځ کې د غوي قوانين منستروړي، هغه څه چې د تحصیل قانوني، هغه څه د تعلیم قانوني او یا هم د کار قانوني. نو نیاز ده چې په دې برخه کې د غوي کار وکړي، ځکه چې دا چې تقریبا 2.5 کال کېږي چې خځې زموږ خويندې د غوي له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خويندې یا د افغانستان خځې مجبورې دي چې کار وکړي، د غوي د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډیر خلک بیکاره دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومان لپاره دا کار وکړي. نو کومو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محروم او تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زمو خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس دغه ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا یو میلیارد ډالر په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی. د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوه او په ټولنې کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز ده چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغه اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغه اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زبا بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پروانه د ازما حق دی روانه ده. زه غواړم چې د دینو اوریدونکو څرګندونی هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنې چې شزه تشکیلوي هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستي او یا هم تر وام سم په اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنې کې نر او ښځه کله چې د زمينه د کار ورته مساعده سی به خصوص شوزو ته او یا هم زمينه تحصیل ورته مساعده سی هغه ټولنه به پویا ټولنه یا هغه ټولنه به اقتصاد کې شه پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه ولی متاسفانه نن ورځ مسولین د امارات راولارسوي دي د شوزو کار نه وظیفه دولتي دارو کې بلکې په خصوصي سکتور کې بلکې چې دی په خپل پیشکار دي دي پیرایشګری لري یا خیاطی لري دا ټول ورسخه بند کړی متاسفانه د په خپل یو غټ ناورین دي د افغاني ټولین لپاره هله مداد چې مسؤل کسان دي د افغاني شوزو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي اجازه دی ورکی چې دی په اداري دولتو کې دولتي ادارو کې د زمينه کار وای دورته مساعده سي
لمړی دغه هیواد ته ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې دی خرڅيږي ورسته آیري برته هیواد ته راوړل کیږي نو کچيري په دغه برخه کې میرمنه کولای شي هیواد په ګټه باندې کار وکړي نو په نور برخه کې ولید سي کولای کچيري یو میرمنه واقعیا رښتیا هم وګړي چې خپل هیواد ته کار وکړي نو هغه په هر برخه کې ځان رسولای شي یوازې لاسي صنایع نه دي راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي اورګانونو کې چیرې یو میرمنه کار وکړي زه په دې باندې مطمئنه يم چې هغه به د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنی ولري نو د میرمنو زده کړه یوازې د دې پر نه د محدود چې هغه باید اولادونه وروزي سي دي اولادونه وروزي ځان وروزي خپل فامیل ته به ګټه ورسیږي اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کوم بل برخه کې سره سي دلای زکه یو هیواد چې هغه په اقتصاد باندې ولاړ نو کچیر میرمنو ته وخت ورکړل سي د میرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي هیواد په اقتصادي برخه کې هم مختتللی وسي مننه
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونې د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې زبې په دې خبرونه کې شامل کړم تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونې اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم خو تر یوه لاندې د می ورسته بل دوی سره خبري وکړو
دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د از ما حق دی روانه ده اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي چې په افغانستان کې ده دغه دفتر چې یو نامه هم یادېږي په خپل راپور کې په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نمرات په تور اندی پر خپل سر د دوی نیول ته دوام ورکړی دی دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدی خبري څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویل دي په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت په لاس ورغلی دی باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه د نارینه و پورې اړه ولري او یا تر ښځینه و پورې بشپړه تطبیق کړي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ولوسته په دې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی دوی باید اسلامی شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی او که نوی سوی، ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دي، یا ستاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د په شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د ښځو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچیر موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دې مهرباني وکړي چې کومه ښځه دوی دې مثالونه خلکو ته وروښيي چې کومه ښځه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی ده د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کوم خور تر اوسه خپل میراث اخیستی ده په خوشاله خوشحالي چې ورور یې میراث ورته ورکړي، پلار میراث ورته ورکړي، هغه تللی خپل خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړی ژوندی زما سره ونه کړي که دې میراث راڅخه واخیستی. یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه ښایي چې باید ورسره اوسي. یعنی دا خلاقت د دوی چې دی هغه برخورد دوی کوي د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته نه راجي کېږي چیرې بیا اسلامیت ته. نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی. بی بی خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ ښځینه ته جوړ کړي، هغه ته هم یو اشاره وکړم دغه ځای څخه چې ورور ښځې یوازې په یو مارکیټ کې چې ټول ښځې کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې ښځو ته ازادي موږ غواړو. نه، موږ دونه ازادي نه غواړو ښځو ته. ښځو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، تجارت وکړي. بي بي خدیجه کبرا تجارت کول، تجاره وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولیدله. هغه یوازې نه تلله، یوازې د ښځو ډله جلا، د نارینه و ډله جلا نه وه چې هغوی تلله تجارت ته. تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ، په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیق کوي. نو ولې خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي؟ که خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنه کې څومره د تطبیق وړ دی. که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملي بڼې ته واړوي. که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې، په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی. ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د یو نظام په مقابل کې، نن یې د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې. ایران هم یو اسلامي مملکت دی، زموږ نږدې همسایه، هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم، سیاسي برخو کې هم، تعلیمي برخو کې هم، په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري. دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی شو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي، د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي؟ دا اصلا د افغان ښځو د افغان میرمنو سره نه ښایي. دا قیدات، دا قوانین چې دوی وضع کوي، دا هم د افغانستان د مختاق سبب نه یوازې بلکې د شاتګ سبب ګرځېدلې ده او ګرځي. دا 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 جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پر مختاق وکړي. کنه نو داس قوانین اصلا د ښځو لپاره نه شایي. ښځې په افغانستان کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د میراث حق لري، په شریعت کې د میراث حق لري، د په ټولو برخو کې چې د ښځو حق دی هغه ټول حقونه ورته. ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي، دوه کاله، دوه نیم کاله مو د حکومت داری ده، تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولی ده؟ مهرباني وکړئ، تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولی ده؟ تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلی ده چې ورکړې ده ورکړل سوې ده. تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلې چې ورکړل سوې ده. خو دغه حقونه دي لا دې د تعلیم دروازې پرې باندې بندې کړلې، دا لا دې د پرمختګ دروازې ورباندې بندې کړلې. موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واست، نه مو پرېښوله چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو. موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک سئ، هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي، هغوی ته هم تعلیم ورسیږي، کور په کور تعلیم ورسیږي. یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یي. موږ خپل همسایګان وینو، خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلی ته کامیاب سوی او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ یې هم پیژنو بلد یو ورسره هغه تطبیق کا. موږ اورېدلی ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بي بي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینهو سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو یې سفر کوله. هغه په هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښې سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام دا حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې ماته قیدات وضع کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ما ته قیدات وضع کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنا یې پلي کوه. اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کونډې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دي ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګا خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله. خو رایشګا وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنې په که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوو کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه و. هغه دې په باندې بند کړل. سنگار ښځو ته په اسلام کې راغلی ده، په اوسني عصر زمان کې راغلی ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسو د ښځو د پابندۍ لپاره ده. تاسو پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسو افغانستان شاتک ته وړئ، تاسو افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسو افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسو نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي، مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلی نیازی. بله مننه ډیر آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. آغلی نیازی، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړي دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلي دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصری به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصرې پر دې موضوع پریږدی، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایې نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنې ملالای جان. یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک په پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی دا غوی آئنده دا غوی نه واخلی نو هغه په قانون به سبا ور ولري هغه خپل ډیر واځي په خپل په هر ناشته کې بین المللي ناشته کې او وطن کې دنه چکم دوی خبرونه کیږي یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً جوړي هغه کې دوی خپل وایي چې مونږ په قانون یا په انتخاباته باندې اصلا باور نه لرو دوی صرف په دې باور لري چې کم شای کم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي ملایانو د خوانه ورته راځي او دوی په افغانانو باندې تطبیق دي دوی خپل مازغنه لري او کم اسلام پورې چې دوی خبرې کوي کم اسلام دوی مني دوی اسلام نه مني دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دي هغه دوی ته آرډر ورکړي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروای او کوي دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي او که دوی سره کېنی تاسو باسو کې د دې چې نه د خو اسلام نه دا کار نه باید وسی ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي کم ناوړې کارونه چې دوی د یو میاشت نه افغان خوځ پورې کړای دا لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کاش کله من نه کاش کا ډاکسن شاته کې نه آیا دا د اسلام په برابر دا اسلام کې د اجازه شته چې دی یو بل چا سرتوري دی یو بل چا ناموس ته واخل د سبي اجازه دا غي ډاکسن شاته واچو ورکه کې یاو نشته یاو افتاغه ورکو سیګی بیا غینه پسغه وبس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نتیریږي هغه ته بیا نور سرنګه نور ستونزې جوړیږي د دینه موږ تاسو ټول خبر یاستو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي نه آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي نه دي که غوی اسلام ته ژمن وسیګي خو بیا داسې مواقع باید مسایدونه کې چې افغان خزه سفر وکي افغانستان نه د باندې قاچاق ځنو باسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رايشي الته وخل تکول وسي هغه ته بارډر کې کوم حالات کېږي تورخم کې کوم وز مونږه ګورو چې زمونږه په ځوانان په ظلمي او په زمونږه په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې چې کوم ناروای کیږي دوی په هغه باید دغه مخنیوي ونیسي آی اسلام صرف همدار چې سر باندې پګړی وتړه بسې دوت و متر جک او مسجد کې ودرېګه حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق آی خدای پاک دوی نه بدل پښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړي تاسو وایل چې مونږه حاکمان استو تاسو څو کوو د پر دغه حق د پرم څو کو هغه هم سرهغه وساتل دا هغه ډوډۍ د پر خېټ د پرم څه تاسو د سه یعنی احکامات هم وځو کو دوی خو څنګه کوي دوی صرف د پر راغلي دي چې ودرېګه سرهغه افغانستان باید شاته ویسي د افغانستان معاشره د غي خلک سرهغه مریض کی سرهغه نور تیارو تمبوته پښکی مننه
مننه ډیره وژمه جانې ستاسو څخه اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده غلی سپیشل ځاځي اوس لمر سره نسته د دوی رابطه قطه سوی ده زب غلی نیازی تاسو تراسم تاسو اوریدل چې غلی وژمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوی او دوی ډیر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ خو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ځخ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خبر سو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ځخ کې راغلی دی چې ادعا پکښ شوی دی چې د افغانستان د شوزو ټول بشپړ حقونه ورکول سوی دي
کله د افغانستان د خشوزو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغه مره استاذ تاسو نه وای درسته ولای د ملګری ملتونو معاونه صاحب درته درغله د اروپای اتحادینو استاذ درته درغله وزیر درته وکړه ټول نړی مو په شور راوستي ده ټول نړی پویږي ټول نړی آګاه ده چې تاسو د خشوزو پر حقونو باندې ظلم کوي تر پښو لاندې کړی مو دي هغه ته مو د تعلیم حق مو ځنی اخیستې د کار حق مو ځنی اخیستې په هغه نړیوال موسساتو کې چې شزه کار کول وس بیکار دي هغه خپل موسسات بند کړل خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې نه حق افغانستان دی 1 میلیارډ ډالر په تناسب باندې ضربه لیدل ده خو دغه ټوله ورته کارونه چې تاسو وکړل هغه و چې سبب یې دغه سوچ دغه افغانستان ضربه ولیدل اقتصادي ضربه ولیدل چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د شزو حقونه ورکول که تاسی تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای، اوس به دغومره لوږ هم په افغانستان کې نه وای. اخونزاده سه محترم چې کوم جګیس پیغام پریښی دی، اول خود افغانستان ولستون په دې هیڅ باورین دي چې دا به د جګی، ځکه چې کمشر د رهبر مسولیت لري خپل د رعایت په سبباندی، یعنی خپل د رعایت پوره مسولیت دی لري چې دی باید واقعا د شریعت تطبیقی نو عمری قانون دی تطبیق کی. حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځیدل، د شپې به ګرځیدل، په کلی کور به ګرځیدل، د خلکو د حال او احوال څخه به خصام کبرول، چې څوک وږی دی، څوک په نورین کې دی، څوک په مشکل کې دی، څوک په خوشحالي کې دی، خپل د ټول رعایت څخه ځان خبرول. نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کړه خنزاده سی محترم، بیا وایه چې شزو ته حقونه رسیدل دي. نو نه کده د مجرم دروغ وایو، د افغانستان ټول شزي دروغ وایي، د ټول د نړیوال دروغ وایي، یوازې ترش یا وای چې تطبیق سوی د شزو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی د خو ته خو مثالونه راته ووایه، ته ووایه چې و رښتیا موږ په دغه ولایت کې په دغه اندازه شزو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري. آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی؟ آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی؟ خو ټول په فریاد کې دي، هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد چې نارینه نه لري، هغه هم په فریاد کې دي چې نارینه لري، هغه هم په فریاد کې دي، ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل دي چې ته ودرې چې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی، دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي، دا ماش به دا مجاهد صاحب وخت که ته که مسلکی سړی امیه ته ایستسه به مسلک سړی ستا پر ځای مقرر سي، معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوستل بل څوک مجاهد چې دی جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا و.
بله مننه ډیره اغلی نیازی، ستاسو د وخت څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه